وناقص كمية خيان كتافيرة كمية خيان يوئي كزنون ودكتران
أفغانستان
أيام
معتومة
إنا با أفكار وانديشي كدارن منحرف بسازن
تشكر بانو سلامت بشين تشکر بانو از شما شنونده های و بیننده های عزیز برنامه ما در همین جا به پایان میرسه روز شبتان خوش
چې د خبرونو مطالب ته لاړ شو خبرونه د طالبانو د حکومت سره محکمه وای په بغلان ولایت کې پرون یوه ښځه د خلکو په مخ کې په درو وهلې ده د محکمې نن پر خپل ویب پاڼه خبر ورکړ چې د ښځه د لمړنۍ محکمې لخوا د هغه څه په خاطر چې دلالي بلل شوې ده په دیر شو درو او شپږ میاشتې باندې محکومه شوې وه نړیوال بنسټونه د بشري حقونو ډلې بدني سزاګانې د بشري حقونو سرغړونه بولي او بیا بیا یې له طالبانو غوښتي چې د دې ډول سزاګانو بهیر ودروي خو طالبان لا هم د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې د دې حکومت تطبیق ته دوام ورکوي چین تایید کړی چې یو وګړی د افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې پیو وسلوال برید کې وژل شوی او څلور نور وګړي ټپیان شوی فرانس پرس خبري اژانس د چین د بهرنیو چارو وزارت دی بیان په حواله راپور ورکوي چې د برید د تاجکستان په خاوره کې دننه دی وه چینایي شرکت پر کم شوی دی په بیان کې د برید په کلکه غندل شوی او یادونه شوی چې په دوشنبه کې د چین د سفارت لخوا د پیښې سیمې ته استول شوی کاري پلاوی سیمې ته رسیدلی دی بیان زیاتوي چې د چین سفیر د تاجکستان پر حکومت غږ کړی چې د دې پیښې علت ژر تر ژره معلوم کړي د ناروی د کډوالو شورا وایي چې افغانستان د روان اقتصادي بحران له کبله له ګڼو ستونزو بېکاري او د اقلیمي بدلون جدي آفتونو سره مخامخ دی د ټولنې پرون پر خپله ویبپاڼې په یوه راپور کې ویلي دي چې افغانستان د اقلیمي بدلون پر وړاندې تر ټولو زیانګالو هیوادونو له ډلې دی په راپور کې په ځانګړي ډول یادونه شوې چې د بادغیس ولایت وضعیت ډېر خراب دی په بادغیس او د یاد هیواد په نورو ولایتونو کې پراخې ځمکې د اقلیمي بدلون په نتیجه کې اشاره شوې او په نتیجه کې خلک د بقال پر نورو سیمو ته کډه شوې دي نن د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب اتیا اویا کاله پوره شول افغانستان د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسیدو د ملګرو ملتونو د سازمان له جوړېدو وروسته د 1946 کال د نومبر په 19مه د دې سازمان غړی شو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونمانن پر خپل ایکس پاڼه هغه تور او سپین عکس خپور کړی چې د افغانستان د هغه مهال استازي عبدالحسین عزیز د ملګرو ملتونو په مقر کې په داسې حال کې ښیي چې د دې سازمان له چارتر سره د افغانستان د یو ځای کېدو سند لاسلیک کوي ایران او آیسلند هم له افغانستان سره په یو براز د ملګرو ملتونو غړي شو وروستی خبر امدا چې په پاکستان کې د ماشومان د ګزار په ناروغي پولیو د خطر ناروغان شمیر 50 تنو ته رسیدل دی پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د پولیو 15 پیخه د خیبر پختون خیلات په ټنګ ولسوالۍ کې په یو شل میاشتنی ماشوم کې موندل شوی دی ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې دی رادیو ډاٹ کام کې اوري جرمني کې افغان ډیپلوماټانو استعفاوي
له نرمښت نه کار واخیستل شو د افغانانو لپاره په ښه سهولت برابرولو کې باید کوشش وشي
نن د نومبر 19مه د تشرم نړیوال ورځ وړاندې به په خبرونه کې ووري او کابل کې د برق داوندره پرچوي
ډیره سخته ژوند په افغانستان کې په ژمي کې
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو موږ سره اوسئ
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په جرمني کې د افغانستان سفیر یماری او د دیواد په بن خارکی د افغانستان جنرال کنسول سید لطف الله صادات له خپل دندو استعفا کړی ده په جرمني کې د افغانستان د ډیپلوماټیک ماموریت د چارواکو په جلا جلا اعلامیو کې دا خبرې کړي او ویلي دي چې خپل مسؤلیتونه خپل همکارانو ته سپارل دي دوی د کوربه هیواد غوښتنې او سیاسي ننګونې د استعفا او لاملونه یاد کړی دي نور چیزې
پر مسله هغه چې په جرمني کې دوه لوړ پوړو افغان ډیپلوماټانو له خپل دندو د استعفا اعلان وکړو په جرمني کې میشت یو شمېر افغانان وایي دلته د افغانستان په سازولیو کې ستونزې د دوی په ژوند مستقیم اغیز لري. دوی وايي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د جرمني په ګډون په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې د افغانستان له سیاسي سازولیو د صادرېدونکو اسنادو بې اعتبار اعلانول دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. په جرمني کې میشت افغان امیر ګران ازادي راډیو ته وویل
بلا شک چې دا به هغه افغانان چې دلته د ویزو تمدید غواړي او یا ځینې اسناد چې هغه حقوقي اسناد دي او هغه باید د کنسولګری او سفارت لخوا اجراءات پیوسی پیغو کې به مشکلات رامنځته شي.
د دې هیواد په بنخار کې بل میشت افغان کډوال قسیم هلال وغوښتنه وکړه چې په افغانستان کې حاکم حکومت باید د خلکو د ستونزو په کمیدو کې هڅه وکړي، نه دا چې دوی ته ستونزې لا ډېرې کړي.
له نرمښت نه کار واخیستل شو د افغانانو لپاره په ښه سهولت برابرولو کې باید کوشش وشي. دا حل لاره نه ده چې سفارتي خدمات یا کنسولي خدمات بیخي بند شي، باید حل لاره ورته وکتل شي که یو نوی په بدیل باندې باید خبره وشي. نو د اوسنیو چارواکو همدا مسؤلیت دی چې هغوی دغه اسانتیاوې د خپلو افغانانو لپاره برابرې کړي او کومې ستونزې چې دلته نورې راولاړېږي د افغانانو لپاره د هغې په مقابل کې باید د افغانانو لپاره ودرېږي.
جرمني میشتي یو شمېر افغانان په داسې حال کې د اسنادو په برخه کې د ستونزو یادونه کوي چې د جرمني په منشن کې دغلته افغان قونسلګری لاره جرمني میشت افغانانو ته د اسنادو د ورکولو لړۍ روانه ده. پرون وخت په جرمني کې افغان سفیر یما یاری او د دې هیواد په بن کې افغان جنرال قونسل سید لطف الله سادات په بیلابیلو اعلامیو کې لخپلو دوندو د لاس په سر کېدو اعلان کړی او د دې کار لامل د کوربه هیواد غوښتنې او سیاسي ننګونې بللې. یما یاری په هغه اعلامیه کې چې د سفارت په فیسبوک باندې خبره شوې ویلي چې د افغان کډوالو د کنسري چارو د دوام لپاره لخپل دندې لاس په سر کېږي او د سفارت چارې خپل همکارانو ته پرېږدي. ښاغلی یاری ویلي په روسي میاشتو کې د اروپا او نړۍ په ځینو برخو کې د افغانستان د یو شمېر استازولیو لخوا د کنسلي اسنادو د تې مراحل بهیر د کابل د رسمي تعامل د نشتوالي له امله له اساسي ستونزو سره مخ شوی. په همدې حال کې د جرمني په بن کې افغان جنرال قونسل سید لطف الله سادات په یو اعلامیه کې چې پرون ناوخته د یادې قونسلګرۍ پر فیسبوک باندې خبره کړې له خپلې دندې د استعفا اعلان کړی، ویلي دي چې د کوربه هیواد د ځینو ملحوظاتو په قونسلي چارو کې د فعالیتونو د ځنډ او یا د هغو د بندېدو د مخنیوي په هدف یې دغه ګام پورته کړی. جرمني او په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې په اکثرو اروپایي هیوادونو کاناډا او استرالیا کې د افغانستان قونسلګریو او سفارتونو لخوا د صادر شویو اسنادو د بې اعتباره کېدو اعلان وکړ. دغه وزارت ادعا کړې وه چې یاد سفارتونه د دوی له حکومت سره همغږي نه لري او په فساد کې ښکېل دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې په بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان له استازولیو صادر شوي اسناد دوی ته د منلو وړ دي. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې په برتانیا او ناروی کې د افغانستان سفارتونه تړل شوي او ودانۍ د کوربه هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ته سپارل شوي دي. دغه راست تر دې وړاندې په امریکا کې د افغانستان سفارت هم تړل شوی. یادول وړ ده چې په افغانستان کې د طالبان حکومت تر اوسه د هیڅ یو هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د طالبانو ډیپلوماټان منل شوي دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان له غړیتوبه اته اویا کاله پوره شول، اما افغانان یې حضور په اوسنیو شرایطو کې مهم بولي. خو یو شمېر پخواني افغان ډیپلوماټان یې هله مهم ګڼي چې د دوی په خبره حاکم نظام د هېواد د پرمختګ او ثبات لپاره ښې ستراتیژي ولري. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
له ملګرو ملتونو سره د افغانستان له یوځای کېدو نږدې اته لسیزې واوښتي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما افغانستان د نړیوالې ټولنې ویاړلی غړی یاد کړی او ویلي دي چې په دې وروستیو کلونو کې د دغه سازمان فعالیتونه له افغانانو سره د پایښتي سولې په رامنځته کولو او دوامدار پرمختګ متمرکز دي. یونما نن سه شنبه په خپله اکس پاڼه په دې اړه لیکلي چې افغانستان له نن څخه اته اویا کاله وړاندې د 1946 کال د نومبر په 19مه د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کړ. د یونما د معلوماتو له مخې د ملګرو ملتونو منشور ته د افغانستان د غړیتوب سند د افغان استازي عبدالحسین عزیز لخوا لاسلیک سو. یو شمېر افغانان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو حضور مهم بولي او وایي چې دغه سازمان دې په ځانګړې توګه په اوسنیو شرایطو کې په بشري برخه کې د افغانانو د ژوند د ثبات په برخه کې پاملرنه زیاته کړي. د کندهار ولایت اوسیدونکي 50 کلن عبدالغفار کاکړ او د ننګرهار ولایت اوسیدونکي 35 کلن محمد الله ازادي راډیو ته وویل
موږ افغانان اوس د دوی څخه هیله کوو چې رښتینی یو رښتیا ګوی ګام دی واخی موږ افغانان په وټه غسر راټول کی موږ افغانان د سرکښنې په افغانستان کې د دایمي سول راوړي دا د دوی په لاس کې د دوی د واس کار دی
په مرګرو ملتونو څخه وړم چې افغانستان خلک ټول د بشری مرستې ضرورت لري او پاخ بشری مرستې ورسره وکړي او دا کوم مرستې چې کا دا کافی نه دی
د کابل خر اوسیدونکو لیما مری بیا وایي چې ملګری ملتونه باید د طالبانو د حکومت لخوا پرنجونو خزو لګول سوي بندیزونو ته پام وکړي
په افغانستان کې په اوسنی دولت او حکومت کې د افغانستان د خزو وضعیت ورځ په ورځ په خرابېدو په حالت کې ده او د افغانستان د خزو حقوق ورځ په ورځ تر پښو لاندې کیږي نو زمونږ وختونه د ملګرو ملتونو نه دا غدا چې دوی باید د طالبانو په حکومت باندې فشار راولي
خو په لندن کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات عزیز الدین معارج ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو ونډه او حضور به هغه مهال په افغانستان کې موثره وي چې په هیواد دننه حکومت او چارواکي د ښه پالیسیو په لرلو دغه سازمان قانع کړی سي
ملګرو ملتونو سازمان دی او نړیوال او با اعتبار حقوقی سازمان خانه خا اغیز پر هیواد که خصوصا په افغانستان کې لري اما دا د چارواکو د ادارو د افغانستان باندې اړه درلوده او لري چې څنګه کولی سي له دې منشور د ملګرو ملتونو سازمان د له موازینو نه او د له مرستو نه د خپل ملي ګټو پر بنیاد دوی ګټه پورته کړي
د یادونې ده چې ملګري ملتونه له 1999 کال راهیسې په افغانستان کې حضور لري خو په افغانستان کې د یونما ماموریت د 2002 کال د مارچ په 28مه رسمن پیل شو چې د فعالیت موده یې هر کال د امنیت شورا د غړو د رایو پر بنسټ غځول کیږي د دې ماموریت هدف په افغانستان کې د یوې تلپاتې سولې لپاره د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د یو جامع او ټول شموله سیاسي پروسې پر اهمیت ټینګار دی هغه څه چې د ډیرو افغانانو په باور نه دی ترلاسه شوی
نن د نومبر 19مه د تشناب نړیواله ورځ ده ملګری ملتونه وایي چې 3.5 میلیارد کسان په نړۍ کې معیاري تشنابونو ته لاسرسی نه لري نور جزئیات په راپور کې
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو په ځانګړي توګه د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي وایي چې له ډېرې مودې راهیسې معیاري تشنابونو ته لاسرسی نه لري د بغلان ولایت د دهنی غوري ولسوالۍ اوسیدونکي محمد حسین په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
سخت سازې تشنابونه
په دهنی غوري ولسوالۍ کې د تشنابونو درغولو په برخه هیڅ کار نه دی شوی کچیرته وشي ګټه به خلکو ته ډیره وي ځکه په دې برخه کې به خلک خوندي شي
د نړیوالو بنسټونو د راپورونو لمخې د افغانستان په ډیری لرو پرتو سیمو کې د تشنابونو د کمښت له کبله خلک بیدیا او کې خپل حاجت رفع کوي چې له کبله یې ګڼې ناروغۍ رامنځته کیږي د لرو پرتو سیمو سربیره په لویو ښارونو کې هم د عمومي تشنابونو کمښت خلک له ستونزو سره مخ کړي دي د پکتیا ولایت اوسیدونکي عصمت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لکه څنګه چې نن په ټول جهان کې د تالت یا تشنابونو نړیواله ورځ ده زه به د افغانستان په اړه دومره ووایم چې د افغانستان زیات فرقونه د افغانستان په زیاتو محیطونو کې چې مطلب هلته ګڼه ګوڼه زیاته ده تشنابونه په لویه پیمانه نه دي
د کابل ښار اوسیدونکي صداقت بیوي هغه تشنابونه چې په ښار کې جوړ شوي پاکوالی ته پام نه کیږي او باید لا ډیر معیاري تشنابونه جوړ شي
دولت امارات اسلامی در افغانستان برنامه
دی وی د امارات دولت د تشنابونو د جوړولو لپاره کومه برنامه نه لري او په دې برخه کې کار نه دی شوی هیله لرم چې په لوی خارونو کې چې نفوس زیات دی د تشنابونو جوړولو ته پام وشي
د شهرها خصوصا د شهرهای پر جمعیت توجه سرت بگیرد
ملګری ملتونه وایي چې په ټوله نړۍ کې د تشنابونو د کمښت او یا هم د غیر معیاري تشنابونو زیات اخیستمن شوی قشر میرمنې دي او د دوی لپاره په ځانګړي توګه د امیندوارۍ پر مهال معیاري او مسونو تشنابونو ته لاسرسی مهم دی نسایی او ولادي ډاکټرې عاطفې بارکزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خانمهای باردار یکی از مشکلات به دغدغه وایي
حامله یا بارداره میرمنې چې یوه لویه اندېښنه لري هغه تشنابونو ته د ورتګ مسله ده دا د دوی لپاره لویه ستونزه ده په دې مرحله کې له معیاري تشنابونو په ځانګړي توګه له فرنګي استفاده تر یو بریده د دوی ستونزې کمولای سي او په عامه ځایونو کې د میکروبونو د لیک د مخنیوي باید میرمنې له تشنابونو استفاده ونه کړي
ملګری ملتونه وایي چې طبیعي آفتونو تشنابونو ته ډیر زیان رسولی او په ټولنو کې د معیاري تشنابونو د نشتوالي له کبله د کولرا په ګډون ګڼې ناروغۍ رامنځته کیږي د چاپیریال ساتنې د برخې پوهان له ډلې اقبال همدرد وایي چې حکومت مکلفیت لري چې معیاري تشنابونه ورغوي.
د عدم دسترسي به د شویهای
معیاري په خار کې د لاسمنځلو معیاري د شویانو ته د خلکو نه لاسرسي بیلابیل ناروغي رامنځته کوي، او دولت په دې برخه کې مسولیت او مکلفیت لري چې په لوی ښارونو کې معیاري د شویانې ورغوي.
د کابل ښاروالۍ وایان نعمت الله بارکزي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. نن د نومبر 19 د تشناب نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي چې 3.5 میلیارده کسان په نړۍ کې معیاري تشنابونو ته لاسرسی نه لري، چې له کبله د ماشومانو په ګډون میلیونونه خلک د بېلابېلو ناروغیو له ګواښ سره مخامخ دي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغې هیواد په زندانونو کې د پام وړ شمېر افغانان بندیان دي چې پر دغې هیواد یې زیات بوج راوستی دی. د دغه وزارت وایي اسماعیل بقایي تازه ویلي دي چې ډېری دغه بندیان د مخدره توکو اړوند جرمونو په ترسره کولو محکوم شوي دي. نور حال پراپور کې
په ایران کې د افغان کډوالو د بد وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام اوس دغه هیواد اعلان کړی چې د پام وړ شمېر افغانان د دغه هیواد په زندانونو کې شپې ورځې تېروي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایي وایي دا افغانان په بېلابېلو ولایتونو کې د مخدره موادو په ګډون مختلفو جرمونو کې د ښکېلتیا له امله نیول شوي او بندیان شوي دي. د که څه هم د دغه بندیانو شمېر کره نه دی ویلی، خو زیاته کړې ده چې د ایران په زندانونو کې دغه بندیان د یاد هیواد پر حقوقو د پام وړ مالي بوج دی. د ایران تسنیم خبری آژانس د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه د ښاغلي بقایي د ویډیویي خبرو یوه برخه خپره کړې چې په ایران کې د افغان بندیانو په اړه پکې وایي
افغانستانی های محکوم و محبوس در زندان های ایران تعدادشون زیاد است.
در ایران به زندانونو که در افغان محکومین و او محبوسین و شمیر زیاد ده. موقع در حواد پاکسر و سیمو که افغان بندیان لرو جرمونه هم متنوی دی، چه دیره در مخدر توکو اروان جرمونه دی، شمیر در پاموار زیاد ده، چه بر بیت المالی دیر پوچ را وسته ده.
بخایی په دی ویډیو کې دا هم ویلی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ له ډېرې مودې راهیسې د بندیانو د لیږد هوکړه موجوده وه، او کابل ته د ایراني پلاوي په وروستي سفر کې د افغان بندیانو د لیږد په اړه ښې هوکړې ترلاسه شوي، او هیله یې څرګنده کړې چې دغه بهیر به د افغانستان له لوري په اغېزناکه توګه پلی سي. د هغې خبر پاڼې له مخې چې درې ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت پر ویبپاڼه خپره شوې، د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقي د ایران عدلي وزارت له مرستیال عسکر جالالیان سره په کابل کې لیدلي، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځینو ګډو مسایلو او په ایران کې د افغان بندیانو په اړه پکې خبرې کړې دي. وړاندې راغلي چې متقي له ایراني لوري غوښتي چې له دغه هیواده د افغان بندیانو په انتقال کې د هر اړخیزې همکارۍ وکړي. له دې وړاندې هم د ایران د عدلي وزارت مرستیال په حواله داسې راپورونه خپره شوي وو چې زر تنه افغان بندیان به تر راتلونکو دوو میاشتو پورې د خپل بند نورې مودې پای ته رسولو لپاره افغانستان ته انتقال سي. له دې سره یو شمېر هغه افغانان چې دوستان او خپلوان په ایران کې بندیان دي وایي له برخلیکه یې بې خبره او د وضعیت په اړه یې اندېښمن دي. د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ یو اوسېدونکي په راپور کې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
زما د تره زوی په ایران کې بندي دی، او موږ پرې هیڅ احوال نه لرو. د وضعیت یې خبر نه یو. یوازې یو ځل چې هلکان ایران کې وو موږ ته یې وویل چې هغه بندي شوی. اوس یې مور
خو په ایران کې میشت افغان کډوال عزیز وایي د ایرانی پولیسو لخوا د افغانانو نیول لا هم روان دي.
گرفتاریان او نیول پیخی زیاد دي. هغه کسان چې اسناد نه لري بیایي رد مرز کوي، نو همدا ډول نیول زیات شوي، هر ورځ خلک نیسي.
ایرانی چارواکي داسې مهال د ایران په زندانونو کې د افغان بندیانو د زیاتوالي خبره کوي چې تازه په ناروې کې میشت د ایران د بشري حقوقو سازمان د ایران د کراچ ښار په قزل حصار زندان کې د یو افغان په ګډون د لسو کسانو د اعدام خبره کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تمانځنی ختیځ د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی اموس اوخشتین نن د لبنان پلازمینې بیروت ته ورسېد. اوخشتین د هغو په ترڅ کې سیمې ته رسېدلی چې هدف یې د اسرائیلو او د لبنان د اسبله ډلې ترمنځ د سولې د موافقې نهایي کول دي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د حکومت استازی اموس هوخشتاین نن سهار بیروت ته ورسید، او ورپسې د لبنان د پارلمان د رئیس نبی بیری استوګنځي ته ولاړ څو په هغو خبرو کې برخه واخلي چې هدف یې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د سولې د موافقې نهایي کول دي. نبی بیری د سولې په خبرو کې د حزب الله استازي توپ کوي. حزب الله چې د لبنان جنوبي سیمه اداره کوي د دې ترڅنګ چې سیاسي ګوندې پوځي څنګه حمله لري. متحد ایالات حزب الله تروریستي ډله بولي، خو اروپایي ټولنې پوځي څنګه په تور لست کې شامله کړې ده. د اسرایلو او حزب الله ترمنځ د سولې پلان چې طرحه متحدو ایالاتونو جوړه کړې له څو نویو رئیسې په رسنیو کې لاس په لاس کېږي. د لبنان د امنیتي سرچینو په وینا د دې طرحې په اساس اسرایل او حزب الله باید د شپېتو ورځو لپاره پر یو بل حملې ونه کړي. د اسرایلو پوځ به په دې موده کې له لبنان څخه وځي او د لبنان او اسرایلو په سرحد کې به د لبنان دولتي ځواکونه ځای پر ځای کېږي. له شپېتو ورځو وروسته به اسرایل او لبنان د ملګرو ملتونو د 1901 پریکړه لیک د پوره تطبیق لپاره په خپلو کې خبرې پیلوي. د جرمني د خبري اژانس دی پی د راپور له مخې حزب الله د متحدو ایالاتونو د طرحې مسودې ته د راتلونکو خبرو لپاره د یو اساس په سترګه ګوري. د اسرایلو پوځ چې له تیرې سپتمبر میاشتې راهیسې د لبنان په خاوره کې پراخ بریدونه پیل کړي وایي غواړي حزب الله له خپلو شمالي سرحدونو لرې کړي څو وګړي یې وکولی شي بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. په دې ترڅ کې اسرایلي الوتکو د لبنان په خاوره کې بمباری وکړې او کله ناکله یې د پلازمینې بیروت په جنوبي برخو کې هم هوایي حملې وکړې. د حزب الله وسلوالو له فلسطیني حماس ډلې سره چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي د خواخوږۍ له مخې پر اسرایلو د توغندیو حملې کولې. اسرایلو د 2023 کال د اکتوبر په 8مه وروسته له هغه په غزه کې د حماس پر ضد عملیات پیل کړل چې د دې ډلې وسلوالو یې پر قلمرو برید وکړ. د حزب الله د حملو له کبله شاوخوا 6000 اسرایلي وګړي له خپلو کورونو وتلو ته اړ شول. د دې جګړې له پیل راهیسې 70 تنه اسرایلیان ووژل شول او شاوخوا 1500 نور ټپیان شول. خو په لبنان کې د اسرایلو هوایي حملو له 3000 ډیر کسان ووژل. د لبنان سرپرست صدر اعظم نجیب میقاتی پرون د قطر العربیه تلویزیون ته وویل چې هیواد یې د امریکا د سولې طرحې ته په مثبت نظر ګوري، خو د هغه په وینا ځینې ټکي شته چې وضاحت او ارزونه غواړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کابل خار د بیلابیلو سیمو ځینې اوسیدونکي د برق له دوامدار پرچاوي شکایت کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د هوا په سړېدو د ورځې له 15-16 ساعتونو برېښنا لري چې لمړنۍ اړتیاوي نه پوره کوي. تفصیل په راپور کې.
د کابل خار ځینې اوسیدونکي وایي چې لډېرې مودې د برېښنا له کمی سره مخامخ دي او د هوا په سړېدو د غسونز لا پسې زیاته شوې ده. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې سونزې د دایمي حل لپاره دي اقدامات وکړي. د کابل خار د قلی زمان خان اوسیدونکي لطیفې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو ډیره سخته ژوند په افغانستان کې په ژمی کې او نو برق امنی چې اوبه ځان ته څوک ډکي چې بیا ټانکي خو بیخي نه ډکېږي چې داسې یو شل دقیقې ته راشي یا فرض د مثال لس دقیقې ته به برقونه راشي څوک ټانکي ډکي خو ځان ته یو سطل دو سطل به ذخیره وکړي. هغې نه بغیر خو ډېره مشکل ده په ژمی کې. دلته لرګي نه یي، ګاز نه یي، برق نه یي. نو څوک همداسې بس په ژمی کې دلته مر پسې ګرځي که چېرته مری څوک یو مر لاندې کینی نو ځان تاوده کی.
د کابل خار دی وی بلې برخې اوسیدونکي بیا وایي چې د بی برقی له کبله دوی او بچیانی مطالعه نشي کولای. د کابل خار د کارتینه او سیمې اوسیدونکي کمال په دیړ ازادي راډیو ته وویل
نه لږ جنا دا موبایل ګروپ لګو ورته ورته نه څو تر هغه پورې تر دوی درتونه وایي یا زه اخلي ما یا مور اخلي یا ورور اخلي کوشش کوو درته وایو او دا ګروپ ورته نه څو تر هغه درتونه خلاص شي. نو دغه ډېر ستونزې شوې ده. دا اوس د برقي شپې شپې نه ډېر تحمد یو خره.
د برېښنا د پرچاوي په اړه د طالبانو د حکومت د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. خو وړاندې د دغه شرکت مشر عبدالباري عمری د شرکت په ویب پاڼه کې په خپل شی پیغام کې ویلي او هڅه کوي ټول له برېښنا برخه منشي او له خلکو یې غوښتنه کړې وه چې په خپل وخت بلونه تحویل او د برق په مصرف کې له احتیاطه کار واخلي. افغانستان تر ډیره د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ازبکستان، تاجکستان، ایران او ترکمنستان څخه واردوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش د ځانګړي دفتر یا سیګار تیر کال د حمل په میاشت کې د یو راپور له مخې ویلي چې افغانستان 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي چې په کلنۍ کچه 200 میلیونه ډالر پیسې کیږي. له ګاونډیو هیوادونو وارده شوې برېښنا وخت نا وخت د بیلابیلو تخنیکي او یا هم په هغو هیوادونو کې چې برېښنا ترې واردېږي د تقاضا د لوړېدو له کبله قطع کیږي چې دې مسلې خلک له ډول ډول ستونزو سره مخامخ کړي دي.
د هلمند ولایت یو شمېر اوسیدونکي د انټرنیټ له ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي او وایي چې په دغه ولایت کې د مخابراتي شبکو په خدماتو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د خلکو په وینا د دې شبکو ټیټ کیفیت نه یوازې د دوی ورځنی ژوند اغېزمن کړی بلکې اقتصادي او تعلیمي چارې هم له ستونزو سره مخ کړي دي. نور حال په دې راپور کې ورو.
د هلمند ولایت خلک وایي چې په دغه ولایت کې د مخابراتي شبکو ستونزې لا هم پر ځای دي او شبکې د معیاري خدماتو د وړاندې کولو توان نه لري. دی وای د انټرنیټ ټیټ کیفیت د اړیکو پر لپسې پرې کېدل او د خدماتو لوړ لګښتونه هغه ستونزې دي چې د خلکو ورځنی ژوند یې اغېزمن کړی دی.
موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې
شبکې بیخي ډېرې کمزورې دي، یعنی ټوله لاس ورسره لاس ګرېوان دي ورسره، یعنې اوس نن سبا بیا داسې نورې هم کمزورې شوي چې د ټلیفون اړیکې لا په سمه توګه نه سره کېږي او بیا انټرنیټ بیخي کمزورې دي، پیسې زیاتې کاټېږي او یعنې سر ملانس ورسره خلاص بیا کوم پیکې چې پاله کړې هغه حتی وسیع موندر
په هلمند کې اوس مهال روشن، افغان بی سی، ماریبا او سلام مخابراتي شبکې فعالیت لري. که څه هم دې شبکو د خلکو اړتیاوې په ځینې برخو کې پوره کړې دي، خو د انټرنیټ کیفیت د پیسو غیر عادلانه اخیستل او د اړیکو کمزورتیا هغه ستونزې دي چې خلک یې له شبکو ناخوښه کړي دي. د هلمند اوسیدونکي له حکومت او د مخابراتي شبکو له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د نورو هیوادونو په څیر دي په ارزانه بایه انټرنیټ او غږیزې اړیکې ورته وړاندې کړي. دی وای که دا ستونزه ژر حل نسی نو خلک به لا زیات نور هم د ستونزو سره مخ سي.
متاسفانه چې د انټرنیټ مصارف ډېر زیات دي او یو میسج وکړي هغه یو میسج هم نه زیاته موږ د خونې وتګ داخل سو یو میسج هم نه دي، کله چې رابطه کوي یو میسج مو ضرورت دی نه ضرورت په اساس بکې چا ته بم تورو غږ نه کوي او بل چې د شرکت د بازار مې ودل کله شرکت بازار دی صافیان دي ټوټه یا خو چې سي بکې میسج یو میسج هم نه دي هیڅ پرمخ کار نه کوي او مصارف دا دوه زیات دي چې بکې بهاده زیات دي او هر څه انټرنیټ کې ډېر ځان دی هلمند د اقتصاد زیبه
نو د شبکو کار نه کوي، بیا نو دروازه پرې په پښو باندې ولاړو ځکه چې هلته ماسې موټر معلومات وکړي هغه موټر مو راوسي بیا ما مریضې انتقال کړه بازار ته، یعنی ډېر ستونزو سره مخ کړي یو د تکلیفو سره مخ کړي یو.
بلخوا بیا د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د مخابراتو ریاست رئیس ملا امان الله بشیر وایي دوی په دې اړه باندې د مخابراتي شبکو له مسؤلینو او د خپل وزارت له مسؤلینو سره خبرې کړي دي او وایي چې دا ستونزې تر پخوا ډېرې هوارې کړي دي.
په باندې موږ د مخابراتي شبکو د مسؤلینو سره غونډې کړې دي، ورسره کښېناستلي، دغه ستونزه مې د هغو سره شریکه کړې ده، هغو موږ ته په دې اړه باندې اطمینان راکړی دی چې انشاءالله پورتي خدمات په خلکو لپاره د انټرنیټ په برخه کې ډېر مثبت شي، انشاءالله ډېر ښه لاسته راوړنې به پکې ولري او دغه موضوع موږ ته وزارت سره هم شریکه کړې ده، وزارت هم په دې باندې کار روان کړی دی انشاءالله.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د مخابراتو وزارت مسؤلینو په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې په هیواد کې د انټرنیټ غږیزو اړیکو او پیغامونو به یې 10% ټیټ کړي دي. دی وایي د دې اقدام موخه یې د مخابراتي خدمتونو ته د لاسرسي پراخول او خلکو ته اسانتیاوې برابرول دي. د مخابرات وزارت په وینا دا پریکړې د خلکو د اقتصادي وضعیت د شوالي او د مخابراتي خدمتونو د پراختیا لپاره سوې ده او تمه ده چې په هیواد کې د ټکنالوژي او اړیکو په برخه کې مثبت بدلون راولي.
د تندې څنګه خبرونه درته هم لرو، خو اوس خبرونه. د طالبانو د حکومت سره محکمه وایي په بغلان ولایت کې پرون نیوه ښځه د خلکو په مخ کې په درو وهلې ده. د محکمې نن پر خپله ویبپاڼه خبر ورکړ چې د ښځه د لومړنۍ محکمې لخوا دغه څه په خطر چې دلالي بلل شوې ده په دیرشو درو او شپږ میاشتنی بند محکومه شوې ده. چین نن تایید کړه چې یو وګړی د افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې په یوه وسله برید کې وژل شوی او څلور